امریکا غږ دی وین نن خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان پاوز ویلی د نهمه میل پلان جوړونکو سہولت کارو او عملی کونکو سره هیڅ جوړجاړی نشي کیدای. تیر کال په نهمه می د غبن په قضیه کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له نیولو وروسته د دې ګوند غړو د هیواد په لویو ښارونو کې قهرجنې مظاهرې وکړې. شمالی وزیرستان کې د جنکیو یو شخصي خوانځي په بمونو الوزل شوې ده. بل خو د پاکستان د بلوچستان صوبې د ساحلي سیمې گاوادر پولیس وایي په یو وسلوال بریج کې اوه خواري کخ وژل شوې دي. د وژل شوو کسانو تعلق د پنجاب صوبې د خانیوال سیمې سره دی. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن خپل کلنیز ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال په پرتله سخت کال هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. په غزه پټې کې د بشري مرستو کارکونکو او طبي ماهرینو د چهار شنبې په ورځ خبرداري ورکړې چې په رافه کې د اسرائیل بشپړ پوځي عملیات به یو ناورین جوړ کړي. د خبری خبرونه تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی.
ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنج شنبې ورځ کال 2023 د می د میاشتې نهمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخینې یوه بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. لکه څنګه چې تاسو په سرټوکی کې هم واوریدل چې د مین همنیټه د پاکستان پاوز یو تور او رز بللې دا ویلې دي چې پلان جوړونکو سہولت کارو او عملی کونکو سره هیڅ جوړجاړی نشي کېدای. تیر کال په نهمنیټه د غبن په قضیه کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له نیولو وروسته د دې ګوند غړو د هیواد په لویو ښارونو کې قهر جنی مظاهری وکړلې. په دې اړه تفصیل تاسو لپاره راغونډ کړی زموږ همکار محمد علمگیر چې تاسو سره په دغه ریپورت کې شریک کړي.
فهمیدا فاروق د یوسو غنټو په مزل د پاکستان سپریم کورټ ته د زوی د تاریخ لراغلی ده. دا غي زوی د تیر یو کال نه د فوز په حراست کې دی.
او مې تاسو کیا وتاوم
ډیر بل حالت دی چې د بیانولو نه دی، یوازې مونږ ته پته ده چې یو کال مونږ څنګه تیر کړو.
د عمران خان د پلویانو لخوا د تیر کال د مې په نهمه نیټه په فوزي ملکیتونو برید وروسته حیدر د هغه سل عادی تنانو څخه یو دی چې فوزي عدالتونو په مقدمه چلیدلې ده. د تیر اکتوبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ فوزي مقدمه غیر آئینی ګرځولې. د هغه وخت حکومت دغه فیصله چیلنج کړه. بیا په تیر دسمبر کې د سپریم کورټ په کسیزه بنچ د فوزي عدالتونو اجازه ورکړه. د قانوني داو پیچ کورنۍ مایوسه کړې. جنید رزاق زوی هم فوزي حراست کې دی.
مې اس فیلینګ کې سات سروایو کر رہا ہوں، کورٹس میں آ جا رہا ہوں.
زو وخت تیروم او عدالتونو ته د احساس سره زم چې پاکستان کې د قانون حیثیت ختم شوه دی.
حارث خلیق د پاکستان آزاد بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرال دی. هغه وایي د تیر مې میاشتو واقعي وروسته پاکستان کې جبر زیات شوه دی او فوزي عدالتونه یو مثال دی.
So there is a reclaiming of
د مې د نه ملټي وروسته پوس په سیاست کې مداخلت او د فیصلو اختیار ځان تکړه دی.
د تیر اگست میاشت راهسه په خوانی وزیر اعظم عمران خان په جیل کې دی. هغه په ځان لګیدلې تورونه ردوي. په میډیا د هغه نوم اغستلو باندې هم پابندی ده. فریډم نت ورک چې د پاکستان د رسنیو د سارنې اداره ده وایي په فروری میاشت کې د سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې بندیز سره اختلاف کوونکو باندې بندیزونه سیوا شوي دي او صحافیان د حکومتي واکدارانو نوم ګنده کولو په تور زورول کیږي.
media is totally now bogged down under
pakistan ki uland hum pa media bandi qadghano ko padi kachano media us mukammal girada
da pakistan dakhila wazarat wai de ter farwari intikhabat urusto da aman qaim satil la parai pa ex bandez ulagaw kala chi de imran khan palawiyano pa intikhabat ki de darghalo تورونه ولګول. د اپریل میاش په سر کې فوز هغه شل تنان ناخوش کړل چاته چې دوی د یو کال سزا اورولې به. هغه تنان چې اوس هم د فوز په ولکه کې دي د هغې قسمت نه دی معلوم. په داسې حال چې سپریم کورټ د فوجي عدالتونو د اجازت خپلې فیصلې خلاف دایر شوي اپیلونه دا وخت اوري.
زه دوی ته مننه کوم چې په موږ د رحم وکړي، د میندو حالت ته دې وګوري، زموږ ژوندونه تباه شول.
حارس خلیق وایي د عمران خان پلویانو چې د کوم انقلاب هیله لرله هغه رانغی، خو دغه واقعیاتو پاکستان باندې ډیر اثر وکړو.
Consequently, it has further fragmented Pakistani society.
نتیجی ادارو وتا چې ټولنه نور هم تقسیم شو. د قانون حاکمیت لپاره فشار راغی، خو بل لاس ته کوم وګوري نو موږ ډیر پقار او رسړی اولسیو.
حکومتي چارواکي د کال 2023 د مې نه هم نیټه تور وزګنی او د دې زموارو لا د سزا جمعنی تکراروي. بلوري تفوز وای د خپل افسرانو خلاف یې هم کاروای نه کړی دی. بلاستا یوش میر کورنه اوس هم هڅه کوي چې فوزی حراست کې د دوی خپل خپلوانو خلاف ته عام عدالتونو کې مقدمه وچلي. د لاهور نه د سارا زمان پر رپورٹ، محمد عالمگیر، وی او ای جیوا، واشنگتن.
هم په دې اړه د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د پاکستان پوز د تیر کال 2023 نه هم می ته تور ورځ ویل دا او په دغه ورځ شوی پیخي د مجرمانو پیخو په توګه یاد کړی دا. په دې اړوند نور څه تفصیل دی راځي چې د فرید شنواری په ریپورت کې وګورو.
د 2023 کال د مې په لسمه سوځول شوې تاریخي ریډیو پاکستان په خبر ودانۍ د یو کال تیرېدو وروسته هم ورانه ویجاړه پرته ده. ریډیو په خبر کې کارکونکي وایي دغه ودانۍ ته د یو کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ډلې پلویان وور ورچولای وو.
زمو چې کوم آډیو لایبرری واغه لایبرری چې کوم ډیجیټلایز شوی واغه سیستم ورک شوی دی، تر اوسه پورې واپس سیستم غایب دی او موږ ته سبل سیستم لا پورې هډ کوارټر نه ملاو شوی نه دی، نو تر اوسه پورې هغه ټیپس چې کوم دی دوباره نه دی کنورټ شوی. ډیجیټلایزیشن پروسس ایس سچ شروع شوی نه دی. د دې سخت ضرورت چې ډیر زر تر زر دی شروع شي، ځکه چې کوم دا ټیپس دی دا ایکسپایر کیږي او کدا ایکسپایر فروم د ریډیو پاکستان په خبر چې کوم په دې منطقه کې د ثقافت د پښتون کلتور د پښتون ژبې ادب تعلیم دی ودی د پاره چې کوم کردار دی اوب پټ پناشي.
په اسلام آباد کې د مې په اتمه پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیول کېدو وروسته د یاد ګوند غړو د ملک په بیلابیلو برخو کې د تشدد دکې مظاهره کړې وې. وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د مې په 25مه ریډیو پاکستان پیښور دوره کړې و او یادې ودانۍ زر تر زر بیا جوړولو امر یې هم کړای وو. چېډونکو وایي د مې په 9مه شو پیښو کې ککړ تنانو په ضد زیاتره مقدمه په عدالتونو کې پرتی دي او زینو تنانو ته سزاګانې اورول شوې دي.
نو د ریډیو پاکستان هغه اوریدونکو اوماغ دي چې د چا د 10 قسم دي نور ریډیو سرویسز ته اکسس نکېږي، نو ځکه خو زما په خیال په خلکو کې په دې اړه خبر هم نکېږي. نو کې دې شي دای د بیا د مخفلو پین کې دې شي چې خلکو اړو د دې ریډیو پاکستان لکه نشوال اړو محسوس کړي نه دي، کې دې شي خلکو ته اړو د دې خبرې اړو احساس نشوي چې یاره ریډیو پاکستان نو یو سیز وو او اوس نشتا.
د مطبوعاتو تر مخه مظاهر شانو پر ضد 500 پورې مقدمه درج شوې وي، زرګونه کسان نیول شوي وو او 50 نیول شوي کسان اوس هم د پوځیانو په ولکه کې دي. د مې په اومه د پاکستان پوز ویاند یوې خبری غونډې ته د 9 مې پیښې په اړه ویلي د انتشاري ټولې سره یوازینې لار داده چې د زړه مافي وغړی او تعمیري سیاست وکړي. پاکستان تحریک انصاف ګونغړو د پوزي ویاند سرګندونو ته سخت خبرګون خودلای او خبری کانفرنس د تزادونو ډک وبلل. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې تاسو د شمالي وزیرستان ولوري ته بوزو. په شمالي وزیرستان قبایلی ضلع کې د افغانستان سره د ضلع په پوله پراته ده او هلته د جنکیو یو شخصي خوانځي چې پرایمري خوانځي و د په بمی چاودنی باندې الوزول شوې ده. تفصیل یې اخلو د عدنان بیت ټنی سیب څخه چې د سیمې څخه د مهال زمو سره ملګری شوې د پخپرونی کې د اسکایپ د لاري هغه ته هر کله وایو سړی مشه په خیر اغلی بیټنی سیب
مهرباني ملزبیبي
بیټنی سیب دا څنګه پیښه وکړه تاسو د دې پیښې په اړه لږ تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ دا څنګه او کله دغه پیښه مخې ته راغلی ده
مهرباني دا د شمالي سر پولیس وایي چې دا پیښه بیګاد شپې شوه تحصیل په دریخیر علاقې کې شوې ده زموږ تاسو دا چې شوه تحصیل د شمالي سر مرکز میران شاسو څخه نږدې 15 کیلومتره چې د شمال ویدیس او افغان پولیس سره جوخته پرته علاقه ده پولیس وایي چې دا یو شخصي سکول چې افیا اسلامي ګرامر سکول په نوم باندې یادېږي وو دا د شپې پر مهال له بمومیتو کو سره الوزول شوې دي او د سکول چوکیدار په مدیریت کې د مقدمه درک کړل شوې ده بیا د سکول چوکیدار چې کوم نومي جو وایي صاحب امریکا دیوات او وویل چې د شپې په وسله نږدې نږدې 15 کسان په دیوالو راوړتل او په سکول کې لومړی د سکول د خپل دروازې ماتې کړې او بیا الماری ماتې کړې او بیا په سکول کې دنه کوم فرنیچر وو یا ورسره کوم کتابونه پراته وو هغه ته اور واچولې او چې کله وتل بیا د سکول په ودانۍ کې د جدي 14 وکړې خو دغه چوکیدار دا هم وایي چې د دې دوران کوم حکومت چې هغه نه امنیتي ځواکونه او نه پولیس هغه په وخت نه راورسېدل چې لاغې له وجې نه زیات مخې ته راوګرځي خو پولیس وایي چې په دغه پیښه کې تر دې مهاله پورې څه جاني نقصان دي شوی او یوازې سکول ودانۍ چې دا هغه په ورته دوګه زرمنه شوې ده بیا د سکول مالک چې کوم اصلي مالک خپل نوم خودلو وایي صاحب امریکا دی وسره خبرې وکړي او دا وایي چې سکول په ودانۍ کې ته په لکونو روپۍ تاوان اوښتای او دغه سکول چې دی یو نیم کال وړاندې پرادسته وو دوی ته کوم غواښنو په دې کې یو سل شل جنکو تعلیمي زده تر لاسه کولې او دا په پوره ځله کې یوازې نه جنکو چې سکول وو چې هغه هم په بونو باندې واز ور شو نو دوی چې کوم د تعلیم پروسه دا هغه ما غیز بل شو خو درې مهاله پر دغه پیښې زمواري چا په غاړه نه اخستې خو بل تر بیا ځای خلکو په علاقې په امنیت پوسټ نه راپور تکړي چې دغه علاقې چې دلته کې ګڼ چې پوسټونه دي او چې دغه پیښه شوی دا امنیتي ځواکونو کلی پات نږدې په 200 متره فاصله کې د غسکول موقعیت لري او د غسکول هم محفوظ پاتې نشو
بیټنی سب د پاوز لخوا څه تر اوسه د سي عکس العمل راغلي د مخه تا او دوی څه وای د دې پیښې په اړه آیا داسې څوک یې نیولې دي د دې په پیښه پاړه یا داسې نور څه عملیات شوې دي په دغه سیمه کې
د پاکستان پوز د پاپو یو بیان جاری کړ شو دی چې پاره کې ویل شوی چې پډیر اسماعیل خان او پر شمالي وزستان کې عملیات کړي او د عملیات په پایله کې د شپږو وسلوال د وژلو دعوا کړي او د ویل چې پنځه په ډیر اسماعیل خان کې وژل شوی او یو کس چې دی هغه پر شمالي وزستان کې وژل شوی دی خو دا د وی له آزاد سرچینو څخه تصدیق یا سپیناوی نه دی شوی د پیښې ته په خبرګون کې دروسه پر د پاکستان پوز څنګه ویلي خو د شمالي وزستان د پولیسو مشر چې کوم روحان زی په نوم یادېږي هغه ویلي چې د پیښې په لټه پیل کړي او تر دې مهال چوک په لاس نه ورغلي او کله دا پیښه کې ککړ کسان باندې زر معلوم کړي او دې ته بسخت سزاګانې ورکړي
سمدا ډیر زیات مننه عدنان بیټنی سیب چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوې خو یو بل ورستې پښتنه هم غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شریک کو چې خلک به دا هم غواړي واوري چې آیا او ځای خلک سوای او خپل همال ته د سکول چې په کومه سیمه کې د هغه سیمه سره قامت سیمه د خلک شاوخوا او سیګنو سیګي یریدلې دینې دیریدلې سوای د دې پیښه پاړه
یو خدای ته چې په دغه پیښه باندې په ځای خلکو څخه سخت ویره راپورته شوې ده او نه یوازې دا پیښه بلکې په دې وروستۍ کې د سکولونو غاسو زولو پروسه چې ده دغه دوامدار پاتې شوی تیر کال هم 15 سکولونو چې په اړیکې د په شمالي وزیرستان د پټان ضلع کې او یو په بنو ضلع کې الوزول شوی وو او خلک دغه اندشتي لري چې دغه سکولونو الوزول د دې سیمې خلک او په ځانګړي ډول ضلع کې چې تعلیم نه وروسته پاتې کول دي په داسې حال چې اور زړه په افغانستان کې هم په تعلیم د ضلع کو په تعلیم باندې بندیز دي تاسو به دا هم وایي چې په دې وروستۍ کې د صوبې په جنوبي او په ځنګړي ډول بیا ډېر اسماعیل خان ډیویژن او بن ډیویژن چې پکښې جنوبي او شمالي وزیرستان هم مشه دي د وسلوال بدونه چې دا زیات چټک شوی دي او ځای خلک زیات په ویره کې دي چې دې ورسره بیا دلته په علاقې کې عملیات پیل کړي چې لامل به ځای خلک کړي کوي پرون هم په ټانګ ضلع کې د بیټنی کام یو لوی جرګه شوی و او دوی د اندښنې سرګند کړي دي چې په علاقې کې کوم مستمن خلک دي هغه وتل چې کوم یوازې غریبان دي هغه پات دي او هغه ژوند زیات استوزمن دي ځکه چې هر ورځ په علاقې کې د عملی پیښې را مستکیږي چې پکښې عام ولست زیات زیان رسي خو بیا بل تر ته موږ پورن په اسلام آباد کې لوړپوړ او پوزي چې واپس لیدا کاته وشول او د یو لوړپوړ چې واکې د لوم نه خصو په شل باندې ویل چې دا سکه ماده عملیات چې دا پریکړه نه شوي خو په علاقې کې ته اشاره هم د اسلامان د موجودګي اعتراض الله سکیږي دوی هم ته جی او پرځي په پراخه کچه سره بیا عملیات کوي
ډیره زیاته مننه بیټنی سیب چې راغلی دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو تاسو ته خوشاله
وګورئ ډیره زیاته مهرباني خوشاله اوسئ
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د سیمې په تړاو نور هم مهم راپورونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شریکو هیله لرو چې را سره په پروګرام کې تر پای عمل پاتې شي. بیا هم د پاکستان په تړاو یو ریپورت ولوري ته چیرې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنیز ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال په پرتله هم سخت کال پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونی دوام لري او ویلي دی چې د ولس سیاسي حقوقو باندې بندیز د اندېښنې وړ دی. څېړونکي وایي چې پاکستان کې د خلکو په زور د بيدرکیو یا بيدرکه کولو، مذهبي ازادۍ، د رای په اظهار بندیز او د امن او امان بد وضعیت سره سره تیر کال په پوزي عدالتونو کې د عام خلکو مقدمه د بشري حقوقو د سرغړونو لوی مثالونه دي. تفصیل یې تاسو ته وقار احمد وړاندې کوي.
هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل تازه رپورت کې په یو شمیر مسلو رڼا اچولې ده او ویلي دي چې د بدمرغه تیر کال هم پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه حالاتو کې څه مثبت بدلون نه دی راغلی او د بشري حقوقو سرغړونه زیات شوې. په دغه کې یو د پارلمان لخوا د داسې قوانینو منزورولو یاد شوې په کومو کې چې امنیتی ادارو ته زیات واک ورکړل شوی.
افسوس کا مقام ہے
دا زلی پاکستان کی دخل کو معاشی احتسال ہم دا دی رپورٹ برخدا او پدی منگ دیر افسوس کوو. پاکستان کی دا آبادی لوی برخد غربت دا کرخی لاندے جن کوی او اتیا فیصدی خلق پدی حیوات کی معاشی مشکلات سرا مخامخ دی.
رپورٹ وئی تیر کال دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار ہے ورستو پنہم مئی شوے دا تشدد پہ خپس پا پاکستان کے سیاسی تقسیم ڈیر زیاد شوے دے. دغشان پنوی ورزو کے دننا عوامی انتخابات نہ کولو باندے ہم ادارے تشویش سرگند کڑے دے. سیڑون کی وئی پاکستان کے دا بشری حکومت پا حق لا خوالی پا زی حالات ورست تربلا نور ہم پا خرابی دو دی.
حکومت اس دا ڈول اچول دے چی سیویلینز دے پا فوجی عدالتوں کی مقدم ہو چلے. فوجی عدالتوں بالکل نہ منظور دی. حکومت بدا خبر نہ منی، فوج بم دا خبر نہ منی، خمنگ بدا آواز اچتو.
پاکستان ترو سپورے دا بشری حکومت خپلواک کمیشن پر رپورٹ خبرگن نہ دے خودلے اوڑان دے. امریکی لخوا پاکستان کے دا بشری حکومت سرغڑاون رپورٹ دا پاکستان حکومت رد کرے ہو. دا ایچ آر سی پی په دې رپورٹ کې په هیواد کې روان ترهګری او امن او امان خراب صورتحال باندې هم خبرې شوې. خو بیا څېړونکو وایي د پاکستان خپلو تګلارو لوجه د ترهګری او تندروي مسله دلته دوام لري.
سر جنگ په وخت پاکستان هم د روس خلاف د جنگ برخه جوړ سوم او وروسته افغان جنگ کې هم مداخلت وکړو او هغه وخت پاکستان خپل دلته تندرو فکر لرونکو ملاتړ وکولو او د دوی مرستي به کولې.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن چې د رسنیو راپورونه ساری وای په کال 2023م کې 283 او وخزه په زور لا درک کړی شوی. رپورت وای ځینې دغه کسان د لند وخت لپاره به درک کړی شوی چې پاغو کې د سیاسي ډلو غړي په هدف شوی.
انفورسډ ډیسپیرنسز کا جو معاملہ
د بی درک تنانو مسله اوس چانه پټنه ده چې سوق پدی کې ککړ دي. خو چې کله بلوچستان نه زنانا دی مسلې حل د پاره اسلام آباد تر اغرل نو چا هم د اغوی ډاډ اونکه.
د رپورت تر مخه تیر کال د پاکستان د فیصله چې دلته مشت افغانان به اوباسي لوجه افغان کډوال د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوی. په یاد رپورت کې په پاکستان کې د زنانو د حقوقو سرغړونو سره تیر کال خیبر پختونخوا حکومت لخوا د زنانو د پاره د قانون سازۍ ستاینه هم شوې ده. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه دوام لري او دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته هلته هم یو پیښه شوې ده امنیتي چې غواړو د هغې تفصیل تاسو شریکو. زمو سره حافظ الله ستوري شیرانی صاحب ملګری شوې ده. سړی مشي په خیر اغلی شیرانی صاحب. شیرانی صاحب تاسو زمو غاګ لري؟ تاسو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، تاسو غاګ مو ته راځي.
بلے بلے لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتونکو ته وویل، تیر شپه یعنی د څلورم او د چار او پنځ شنبې په ماښام باندې د پولیس چارواکو په وینا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې نامعلوم وسلوالو هلته په یو مکان یا سرای کې وسلوال برید کړی دی چې په ترڅ کې د پولیس چارواکو په وینا اوه تنه وژل شوي دي او یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا چې په کومه سیمه کې دغه بریټ بیګا تر سره شوی دی دا د سوربندر په نامه باندې دی او دا د گوادل له شار څخه شاوخوا شل کیلومتر فاصله باندې پرته د پخوانی او وړوکي بازارګوټي سیمه ده چې دلته دغه پیښه رامنځته شوی ده. د پولیس چارواکو په وینا د وژل شوو کسانو شناخت د پاکستان پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره څخه شوی دی، دغه تعلق لغې سیمې څخه دی او د دې ترڅنګ وایي چې د وژل شوو عمرونه له شلو څخه بیا تر څلوېښتو کالو په منځ کې دی. د یادې پیښې ذمواري د ریپورټ دا اوس چې موږ کومې خبرې کوو تر دې وخته کوم چانه ده منلي.
داسې پیښې رامخته شوې دي په وروستیو کې که د دې یوارې بیا حال د لیدونکو سره شریکوي چې کومې وروستۍ پیښې شوې دي په گوادر کې؟ تاسو زما غږ لرئ؟ شیرانی صاحب لیک از موږ سره ګمان کوم چې سمه نه ده او انټرنیټ یې کېدای شي چې صحیح کار نه کوي. البته د پاکستان د بلوچستان صوبې د ساحلي سیمې گوادر پیښې په اړوند مو سره تفصیل شریکو چې دوی ویل پولیس وایي په یو وسلوال برید کې اووه خواري کخ وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو تعلق د پنجاب صوبې د خانیوال سیمې سره دی او تاسو وړاندې د شمالي وزیرستان حال هم واورېدل چې هلته هم پیښه رامنځته شوې ده، چیرې چې د جنکیو یو شخصي پرایمري یا ابتدایي زده کړو په سکول باندې بمی برید شوی یا په بمی چاودنې باندې دغه سکول الوزول شوی دی او همداراز د پیښو حال مو ساسر شریکو. زموږ سره په خبرونه کې نور ریپورټونه هم شته چې غواړو ستاسره شریکو چې د افغانستان او پاکستان په تړاو دی. ستاسو پام ورته راګرځو چې د جنگونو تونلاریتوب او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي کډوال که یو خواته د ژوند سختو مشکلاتو نه تیر شوي دي، نو بلې خواته په نورو آباد شوو ځایونو کې کاروبارونه یې هم پیل کړي دي. ځینې خلک فکر کوي چې افغان کډوال د ځایي خلکو نه د کار روزګار موقع اخیستي دي، خو د پېښور پوهنتون او د برتانیې پوهنتون او څېړنه ښیي چې افغان کډوالو د چانه د کاروبار موقع اخیستي نه دي، بلکې دوی ته زیات کاروبارونه پیدا کړي دي او د هیواد اقتصاد ته یې ګټه رسولې. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته د پېښور څخه د ډیوي خبریاله سادیه قاسم شاه په خپل ریپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان حکومت له طرفه اعلان شوي د غیر قانوني اوسیدونکو د امکانو ته د ملک نه وتنو لپاره ویکنې شوي نیټه ختمېدو نه پس د پېښور بورډ بازار د دغه اقدامات او اعلان اثرات نه واضحه متاثر ښکارېدلو. بورډ بازار چې افغان کاروباریانو او سودا کوونکو سره آباد و، نن پکې د معمول ګڼه ګوڼه نه وه.
بنسټ چې دا ماجوره واده شوی دی، بس د بازار بالکل تش شوی دی او بازار نشته بالکل. لکه دینه مخ خبر نو بس خب بازار ګرم وخار سو پولیس والا مرضی بس منډه تړو خو بس دغه سیال دنه پوشه نشته. دوه خلک نشته دغه څنګه مخ کاروبار وکنه هغه سوز نشته دی.
دا کاروباریانو چې زیاتره پیدایش او ژوند دی دلته پاکستان او بول بازار کې تیر کړي، اوس تشویش لري چې مخکې به کاروبار او ژوند چلته او څنګه کوي.
بعد مونږ دونه تشویش کوو چې زمونږ به دا روزګار څنګه کیږي. تر هغې پورې اوسه پورې چې دا خبره شروع شوې چې خلک مهاجر ځي، هغه روزګار کې هم زمونږ دونه تفاوت راغلی دی چې نیم په نیمه. مخکې به هم 20,000 کار کوو، اوس 15,000 کوو.
دا افغان کاروباریان چې ژوند او کاروبار نه دلته جوړ کړي وو، فکرمند وو چې بیا بیا کور او کاروبارونه به څنګه آبادوي او وایي چې دغه وروستي اعلان چې غیر قانوني اوسیدونکي افغانان د خپل ملک ته واپس لاړ شي، بورډ بازار کې دوی کاروبارونه نیم په نیمه متاثر کړي.
نور اثر دونه شوی چې په سلو کې درته ویم کنه 75% پریوته دی، 25% دی چې په دې مې درته ویل کنه. اوس گرفت گرفتم د بیگانه شروع شوی دی په دې تاجابات علاقې کې، په دې رشقوپ علاقو کې، په دې ټولو ځایونو کې.
د پېښور هغه بورډ بازار چې د سودا اغوستونکو د ګڼې ګوڼې د وجبه چې په کې د خپې کېښودو ځای نو، د پولیس موجودګي او د هغوی د چیکینګ د ناسا کاروبارونه او کاروباریان دواړه متاثر کړي دي. کیمرامین هاشم علی سره سازیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
ډی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د ملتیا مو مننه کوم چې را سره تر دا دمه په خبرونه کې مالیاس د محل زوده یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا تر هګری زپلی شمالي وزیرستان تجارتي بازار میرانشاه دوکاندارانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پوزي عملیاتو په وخت اغیزمند شو او تاجرانو ته د مالی معاوضه په سمدستي توګه ورکل شي. ګنې دوی به اسلام آباد کې په احتجاج کولو باندې مجبور شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د جوړ شوی طریقې کار لاندې د میرانشاه تاجرانو ته د موضوع ورکولو لړۍ روانه ده. د میرانشاه بازار د تاجرانو په خبر پریس کلب کې د خبری غونډې نور حال ستاسو شریکي زموږ همکار او د ډیوی خبريال عثمان خان په خپل ریپورت کې
د میرانشاه بازار د تاجرانو کمیټې غړو د خبری غونډې په وخت ویل شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن لس کال پوره شول. خودغه بي امني کې اغیزمندو نږدې 2000 دکاندارانو ته د هغوی د مالونو معاوضه تر لاسه نشوي. دوی ویل نن د میرانشاه بازار لوی لوی تجارتي خلک در په در دي. خو ځلی انتظامیه او اړوند چارواکي دکاندارانو ته معاوضه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخلي.
نن متاز په دار په دار ګرځم پریس کرپینا کا په پریس کام چې خبرې کی روټینا باندوي متری په نمه لويږي. نه نه میری په ته منصب نه جوړوي چې دا کی میری په دې تجارت په نمبر غلي دي داري په دا پوران پوران د مدرم شاه چې کیم زموار خلک دي دا پوران پوران مته تقسیم کو میږه داغه مر داغه سول دا د مې عرض دا
د میرانشاه بازار چې د بی ام نه پر مهال ټول پټول ویجاړ شوو. سوداګری وایي 2000 دکاندارانو کې یوازې 2500 دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوی او پاتې د مالی مرستو نه محروم دي.
میرانشاه بازار خو ټول ورن شوی وو تقریبا چې په هغه وخت کې دی وایي چې تقریبا 12000 دکانونه وی خدای کې د 6969 واخصل د نه را په لیپ ټاور کې کړل. لیپ ټاور دغه ته چې د کومه دا ډاټا موږ تقسیم کړي د کوم څه پاتې شه دغه ته ورسې تقسیم کړي په 6969 کې 5.76 کروڑ روپۍ شولې چې بدای کې تقریبا 2500 تا دکانې ته روپۍ ملاو شوې 4444 دکانونه اوس په بقایا پاتې دي.
خیبر پختونخوا کې حکومتي مرستندوی اداره پی ڈی ایم ای چارواکي وایي حکومت د میرانشاه بازار متاثر دکاندارانو ته د ضلع انتظامی د غوښتنې تر مخه معاوضه ورکوي او دې عمل کې پوره د شفافیت خیال ساتل کیږي.
ډیسټریکټ اډمنستریشن د طرف نه چکم ډیمانډ دلته راځي د ایم آی ای سیستم د لاندې کلیئر چکم کیسز وی نو غې د پاره چکل درته پیسې وی نو بیا فوری تا ور سره د پی ڈی ایم د طرف نه چکم دے کنا ڈیلے نه وی پکے تاخیر نه وی پکے کسه تاخیر راضی هم نو مطلب التبا راضی.
زئی خبریالان وای د میرانشاه بازار نړیواله پیژنګلو لرله. دوی به د افغانستان سره په لویه کچه سوداګرۍ کولې. د هیواد نور صوبونه بدلت خلک مالونه اغستو تر تل خوای اوس دغه دکاندارانو سره د بی ام نی او خراب مالی وضعیت لکبله سوک تجارت ته نه دی تیار.
اوس داخله کې کینن چې انتهایی په بد حال دي ځکه چې نقصان خو شوې دي. اوس پټون لغټه خبره ده چې د اپریشن نه وروسته نقصان خو شو. اوس هم دوی کاروبار نشي شروع کولای ځکه چې د پاکستان د نورو چې کوم لاهور دی کراچی دی فیصل آباد دی ګوجرانواله دی چې کوم ځای انډستریز دي هغه به د خلکو سره کاروبار کولو هغه کاروبار هم نکیږي. اوس ځکه چې ریپورټس داسې دي چې د اپریشن نه وروسته ریهیبیلیټیشن هم ونشو اوس بیا بل اپریشن ته لا یاده.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د دکاندارانو کمیټې غړي وای درې واري لدی تاجرانو سروې وشوه، خو د لس کال تیرېدو باوجود دوی د معاوضونو محروم دي. وای د سرکاري سروې تر مخه میرانشاه بازار کې د دکاندارانو د 20 ارب روپو تاوان شوی دی. د هیواد د خراب مالی حالت له کبله هغه وخت حکومت د 15 ارب روپو مالی مرستو ورکولو وعده کړې وه، خو هغه هم تر دې دمه پوره نشوه. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په یو تازه خبر کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د شمالي وزیرستان د شیوا تحصیل په کوم خوانځي کې چې بریج شوی او دغه خوانځي په بم الوزول شوی ده، د دې سخت غندنه کړې ده. او همداراز دوی په دې اړوند ویلي دي چې په کار دی چې تحصیل او تعلیم ته ډیر زیات ارزښت ورکول شي، او دا یو ایمرجنسی کانتری پلیجینګ بللې ده چې دا باید د دې بیرته آبادۍ باندې هم ډیر زر تر زره فکر او کار وشي. زو دا مهال د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د اسرایلو د جګړې په بڼه باندې د فشارونو له زیاتېدو سره د بایدن ادارې اسرایلو ته د وسلو استول درولې دي. دا کار د هغه اندېښنو لامل شوی دی چې اسرایلو په رفح کې د خپلو پوځي عملیاتو د پراخېدو ویلي، کوم چې امریکا یې ملاتړ نه کوي. د وایټ هاوس لپاره د امریکا غاک خبریالي پاتسي ریپورت تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په غزه کې د مرکز جوبلی لزاتی دو سره د بایدن ادارې د اپریل په لومړۍ کې خبرداري ورکړې و چې د اسرایلو د جګړې په هڅو کې به د امریکا ملاتړ شرطونو پورې وتړل شي که دوی د ملکیانو د ژغورنې لپاره کوټلي اقدامات ونه کړي. اسرایلو د دې ونې په لومړۍ کې د غزه په جنوبي برخه رفح کې عملیات پیل کړل، چیرې چې 1.3 میلیونه ملکیانو پناه اخیستي. د امریکا خبرداري د شروع چهارشنبه پورې راخر شوې.
We are currently reviewing some
مونږ په رفح کې د رامنځته شوو حالاتو پر وړاندې کې د نږدې وخت امنیتي مرستې ته بیا کتنه کوو.
دا د اکتوبر د 8 نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکا د وسلو له لیک څخه د اسرایلو د جګړې په بڼه باندې د اغیز لپاره کار اخلي. د بشري حقوقو ډلو د اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې امریکا د اسرایلو ته د وسلو لیګل ودروي. دوی اسرایل په دې تورنول چې له بشري قانون څخه په سرغړونه کې ترې کار اخلي. د بایدن د ډیموکرات ګوند لخوا د وسلو د درغولو هرکلی شوی، خو د سېنټر لینزي ګراهام په ګډون پر ریپابلیکن وکیلانو نیوکه کړي.
تاسو غواړئ چې په وړکه چا جګړه تنظیم کړئ؟ موږ د پل هاربر وروستو په جاپان باندې دوه اټمي بمونه وغورځول. آیا په امریکا کې کوم څوک د هغې په اړه خفه دي؟
یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي امریکا د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د وسلو په درولو باندې هغه مهال غور وکړ چې ښکارا شو چې اسرائیل د رفح په اړه پریکړه تنګ دي شوی، ځکه اسرائیل په بشپړ توګه د امریکا اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. نو انتظامیه 13 ونې د وسلو لیګلو د درولو پریکړه وکړه. په دغه وسلو کې 1300 داسې بمونه و چې 1 ټن او 2 ټنه وزن یې درلود، او 1100 نور پکې نیم ټنه او لدې واړه بمونه و. په جګړه کې د نیخ پنیغه بریدون لپاره په کاریتون کې وسلې هم ترغه ورلاندې دي، کوم چې بمونه په صحیح نخ وشتونکو وسلو بدلوي. ولسمشر جو بایدن یو واځي ورځ مخکې له اسرایلو سره د خپل ملاتړ یادونه هم کړي.
د یهودانو د ژغورلو د اسرائیل د امنیت او د یو خپلواک یهودی ریاست تشتون په برخه کې سماج منی د وسپنې پرنګ کلکې دي حتی کله چې موږ موافق هم نه وسو.
د بایدن اداري په دې وروستیو کې اسرائیل ته د 820 میلیون ډالر په ارزښت وسلې منځوري کړې دي. په ورته وخت کې دوی د شوروي تشنبې پورس له هغه ورکل شوې نیټې څخه پاتې راغلي چې باید کانګرس ته یې دا راپور ورکړي و چې آیا اسرائیل خو د امریکا د وسلو په کارولو کې له بشري حقوقو څخه تیرې نه کوي.
موږ په دې کار کوو چې دغه رپورت بشپړ کړو. موږ هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې به یې واستو.
رفعت د اسرائیلو د ورتګ پر وخت هم د اسرائیلو له زندان څخه د فلسطینیانو د خلاصون په بدل کې د حماس له خوا د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو پر سر خبرې روانې دي. د پیتسي ویدا کاسوارا لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
دا مهال یو بل نړیوال ریپورت ته ولوري تزو. ترکیه تیرونه فیصله کړې و چې ترڅو په غزه کې د مستقله اوربان په اړه اسرائیلي مشران موافقه ته نوي رسیدلې تر هغه به د اسرائیل سره خپل تجارت تړي. امکان د چې دا فیصله د اسرائیل اقتصاد ډیر وځپي. د دې اندېښنو ترڅنګ ترکیه د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو هم داسې ګامونه پورته کولو ته هڅوي او په دې حقله تفصیل څه دی راځي چې دا ټول د وی او ای خبريال ډوریان جونز پر ریپورت کې ارباب محمود علي څخه واورو.
د ترکیه بندرونه د اسرائیل د هر قسمه تجارت لپاره تړلې شوې دي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې دا بندیز به هغه وخت ختمېدلی شي کله چې په غزا کې مستقل اوربند ترلاسه شي. اردوغان د نهه سشنبې په ورځ په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په اسرائیل لا نور زیات فشار واچوي. څېړونکي ګڼي دا ګام به پراخ نتیجې ولري.
ترکی د نړۍ لومړی ملک دی چې په اسرائیل یې مکمل تجارتي بندیز لګولی دی. صادرات او واردات دواړه پکې شامل دي.
امکان دی ترکی هسی وکړي چې د دې دریس نه ګټه پورته کړي او په اسلامي نړۍ کې په عرب نړۍ کې د دې د سوچ ملګری هیوادونه دې ته او هڅوي چې د دې پپل پل کېږي. تیر کال د ترکیه او اسرائیل ترمنځ نږدې د 2 بلیون ډالر تجارت شوی وو. په دې کې د 15 بلیون ډالر نه زیات د ترکی صادرات وو. د اسرائیل خارجه وزیر اسرائیل کایتس بندیز غندلې دي او د متبادل لارو د لټولو ژمنې کړې دي. خو سیډونکو خبرداري کړې چې بیا به هم د اسرائیل اقتصاد ځپل کیږي.
موږ وینو چې د گاډو نواخل تر د خوراک کپړو او د وسپنو پورې شیان اسرائیل د ترکی نه راغواړي یا یې درآمد کوي. یقینا د دې بدیل یا متبادل نه دی موجود. د ډیرو نورو ځایونو نه اسرائیل ته دغه سامانونه لیږل کېدای شي خو د متبادل لټولو کې به اسرائیل ته وخت لګي او د دې بیې به هم زیاتې وي.
اسرائیل د آذربایجان نه ډیر تیل اخلي. دا تیل د ترکی سیحان بندر ته په پایپونو کې ورځي او بیا د سمندري جازونو د لارې اسرائیل کې د تیلو صفا کولو کارخانو ته ور لیږل کیږي. آذربایجان د اسرائیل او د ترکی دواړو اتحادی دی. دا لخکار نه ده چې د ترکی بندیزونه به اسرائیل ته د دوی د تیلو په خرڅ اغیز ولري. خو سیړونکي خبرداري کوي چې د رسد تړل د انقره لپاره ډیرې بد نتیجې رامخته کولی شي.
دبا د ترکی او اسرائیل تعلقات په دښمنه بدل کړي. د دښمنه صورتحال بشي او تر کلونو پورې با ګرانوي چې دا بیا سم کړي. خو کدا چې کیږي نو نه یوازې اسرائیل بلکې دبا د آذربایجان او ترکی په تعلقاتو باندې هم بد اغیزي ولري. اسرائیل خو ویلی شي چې سمه ده مونږ خبر شو خو مونږ سره نور لارې هم شته دي.
خو که داسې کیږي نو یوازې اسرائیل نه بلکې دا به د آذربایجان او د ترکیې په تعلقاتو باندې هم اغیز ولري. اسرائیل خو ویلی شي چې سمه ده مونږ خبر شو خو موږ سره نور لارې هم شته دي. په تاریخي توګه که د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی، خو د دې تجارت په وجه د ترکیې او اسرائیل تعلقات په ځای پاتې شوي دي. خو څېړونکي اټکل کوي که د دوی ترمنځ د دښمنۍ کچې ته وکتل شي نو بیا امکان نه لري چې دا بندیز به سر پورته کړی شي.
د ترکیه او اسرائیل ترمنځ سیاسي قراري په هغه وخت کې کېدای سي چې په اسرائیل کې نوی حکومت جوړ سي او بیا دغه وخت په تجارتي بندیزونو لرې کولو کار وسي.
خو په هر صورت د بندیزونو اغیزې به د اسرائیل او ترکیې د اوسني حکومتونو پورې محدود نه وي. سارون کی خبرداری کوي چې د تجارت او باور په بحاله کې به ډیر وخت ولګي. د استنبول نه د وایس اف امریکا د خبريال دوریان جونز لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
خوګو او ریډونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
پاکستان لخوا د ویزو رد کېدو ته د افغانانو اندېښنې په دې اړوند یو ریپورت لرو چې پاکستان کې میش افغان وګړو د ویزو د نه غځېدو له کبله اندېښمن دي او اندېښنه خولې ده. ډېر افغانان د خپلو خپلوانو د لیدو د درملنې او یا هم هلته په قانوني توګه د اوسېدو لپاره یوه ویزو په زرګونو روپیو اخلي، خو د ویزو د غوښتنې رد کېدل چارواکو لپاره یو کاروبار باندې بدل شوی. دا تفصیل یې سده راځي چې د امریکا غاګ خبريال شاهین شاه افریدی څخه واورو.
شاغاسی په موبایل کې پاکستان تخپل ویزا په آنلاین پڼه تاییدوي، خو دا دغه څلورم ځل دی چې ویزا یې ردیږي. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په بورډ بازار کې د خولیو واسکټونو پیر پلور کوي. هغه په پاکستان کې د ای سی سی کارت په شناخت اوسیږي، خو ویر لري چې افغانستان ته لتګ وروسته بیرته پاکستان ته د راتلو لارې بندې نشي. د شاغاسی نیمای کورنۍ په افغانستان کې ده او نږدې یو کال پوره کیږي چې له دوی سره په اخر ځل لیدلې دي.
مورکې د بیمار ده، کمزور دی، وسلو دې سکالو خو شو عمر کې ما زبلات شو. خامخا انسان دې مرګ دې جون هر څه انسان سره شته چې وایي ګور اخیری دیدن نه چې خامخا وایي ګور افغان خو ما ته ډېر زیات خفه نه ولا وزم دې سوچ کې ناسم چې دا ول ما ته ملاو نه شو زه پاتې شم. ما که وزه ستیر علم زه ستیزم ځکه چې اخیرانه دیدن نه چې به وشي به وسره ونه شي کده چې زی بیا دې واپس را پریدی نه مشکلات زیات شي. نو دا کې وځي موږ ډېر سخت انتظار او دا کې ناست دي.
د شاغاسی په څیر سلګونه افغان کډوال له میاشتو راهیسې په پاکستان او افغانستان کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په تمه شپې سبا کوي. په دې کې سوداګر، ناروغان او عام خلک شامل دي. عبدالمالک عادل د پیښور په بورډ بازار کې د لوبو سامان پلورونکی دی. داغه د کورنۍ اووه ځله د پاکستان ویزې رد شوې دي.
زما په فامیل کې پنځه شپږ ځل مونږ ریپلای کړی او ریجکټ شوی دی. زمون ویزې نه دی وتی، نو زمون امید هم نشته چې مون ارزل 15,000-15,500 روپے داخله ورکو او بیا زمون ویزې رانی شي. انا اوس 15,000-20,000 روپے زمون نه تله ده، خو یو چم ویزه نه راغله. نو دا افغانان ته ډیر غټ استونز ده.
په پیښور کې افغان کونسلګر پر روستیو کې امریکا غ اکثر په خبرو کې ویلیو چې له 15 لک ډیر افغان ادوا د پاکستان ویزو ته پته مدي. د پاکستان د ویزې عادي فیس له 15 لک څخه تر $50 دی، په داسې حال کې چې د تور بازار فیس له 1,000 څخه تر $1,500 پورې دی. ځینې افغان ادبا دا هم تور لګوي چې له دوی څخه د ویزې د چټکتیا په بدل کې په ډالرو رشوت غوښتل شوی وو، خو چارواکي دا تورونه ردوي. ویزو ته په تمه ناس اکثر افغانان وای تر 80% پورې ویزې ردیږي او دا یو کاروبار ګرځېدلی دی. د افغان رسنیو د راپور له مخې پاکستان یوازې تیر کال له اکتوبر څخه تر دسمبر پورې په کابل کې افغانانو ته د ویزو له ردولو څخه $1,500,000 فیس راټول کړی دی. یو بل افغان سمیع الله چې په شپږم ځل یې ویزه رد شوې ده، تر دې دمه $1,500 مصرف کړي دي. دی وایي د ویزې د سختې تګلارې له امله زیاتره خلک د پیسو په ورکولو سره په ناقانونه توګه پاکستان ته راځي.
پټي پلار باندې چې راځي تقریبا 15000 روپۍ د نجی یعنی 20000 پورې پدې چالتم چې څوک دراړي 15000 روپۍ د نه پامال گیټ کې اخلي شو لکه واره دغې کنا غند والا دي بس او دي په سوشل باندې راړي او نور دلاره کریم د پدې چې ډیر غټ سفر دی 23 پیلي پلار راځي اني 15 پورې
په پیښور کې ځینې افغان کډوال وای د پاسپورتونو او پاکستانی ویزو ردولو سره پاکستان ته د ګڼ شمیر افغانانو د راتګ پلان له خنډ سره مخ کړی دی. په تورخم کې د مهاجرت په څانګه کې کارکوونکي وای چې په خوا به هر ورځ 8000 څخه 10000 افغانان پاکستان ته راتلل، خو په پاکستان کې د تیر کال 2023 د اکتوبر میاشتې راهیسې دا شمیره د ورځې په حساب یوازې 1500 ته راښکته شوې ده. شاهین افریدی، امریکا غږ، پیښور.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. زو د بلوچستان ولوري ته چیري چې د اسمبلی ومخې ته د زمیدارو اکشن کمیټه احتجاجي مظاهره کړې ده. کاروندګر غواخ کړی دی چې په ټول بلوچستان کې به سړکونو ته راووځي. وایي بجلی یا برېښنا نه د کرنې فجرونو ته نه ورکول کیږي. د 22 ساعتونو د لوډ شیډنګ کیسه روانه وي او داوه کوي چې د کیسکو لخوا د ناوړه چلن سره هم مخ کیږي. تفصیل یې څه دی؟ راځئ چې د کوټې څخه د حمید سمسور پر ریپورت کې وګورو.
15 کلن کروندګر مظفر علي له کوټې څخه 8 کیلومتره لری پرته سیمه کل عبدالله څخه راغلی دی. د بلوچستان اسمبلی مخ ته احتجاج کوي. وی چې سش کال پسلونه کرلې دي، خو د دوبي لراتک سره سم کښتي او بوت اړتیالري د بجلی لوډ شیډنګ لکبله د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي.
دا وخت غنم تقریبا اوبه غواړي، کوبه نسول دا بس ختم سمزه د غنم او دغه سره ختم سول. سیب او انګور مطلب دا هر څه د غواړي، پاتو ټماټر او سبزی دا او بجلی نه سبا دغه سولار ځکه
کروندګر وی ستر دی لمخه وکړو. کروندې ته موسمي بدلون، وچکالی، بې وخت بارانونو او سیلابونو هم ډیر زیان اړولې دي چې د دوی اقتصاد اوس اغیزمن شوی دی.
د 2012 بیا در 16 پر کم کې سالیز مس وطن تیر شوی دی. زمیداران تقریبا 75% تباہ او برباد شوی. زغپل چې درته ولانه زما 1700 د سیبو درخته او صرف پر 200 درخته باندې را پاته شوی.
د صوبایي اسمبلی کمیټې له کروندګرو سره ولیدل، اوس په د برېښنا له ادارې سره ویني.
د تیرو دوو میاشتو سره په ګرده بلوچستان کې 600 دو دیرس پیډران دي زرعي پر هغو باندې په 24 ساعته کې صرف 3 ګنټې او ځای پر ځای 1.5 ګنټه بجلی واغو ته ورکول کیږي. کچیرې حکومت دا د بجلی بالی ونه کی نو زمیدارات دا باید د صوبې د تمام نظام به مفلوج شي.
د برېښنا اداره وی چې د مارچ 2024 پوري د بجلی د بیلونو د نه ورکولو له امله ټول ټال بقایا پر بلوچستان باندې 633 عرب روپۍ ته رسیدلې دي. په دوی کې 403 عرب 45 کرول روپۍ بقایا جات یوازې د کرنې د زراعت د څنګ دي. بلوچستان حکومت و کروندګرو ته د زرعي مرستې لپاره 15 عرب 43 کرول روپۍ او پاکي حکومت بیا 22 عرب 55 کرول روپۍ ورکوي. د صوبایي حکومت او د هغې د ماتاتو څنګ باندې په سر 10 عرب روپۍ بقایا دي. کیسکو امر کړی دي چې کوم چا بلان نوي جمع کړي په سمدستي ډول دي داغو بجلی کټکړل سي. د برښنا مرکزی اداره وابډا وی چې په دوبی کې د بجلی ضرورت زیات سي په ټول پاکستان کې ل 15000 زخه تر 14000 زیاته میگاواټ بجلی تاړتیا وی خو پیداوار یې یوازې 9000 یو سل اوش په تدی دا وخت تر 2000 میگاواټ بجلی کم ده مایرین وی چې د پاکستان په ریسورسي زوباندی 14000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو توان ستا خو د بجلی یو ډیره برخه د تیلو زخه جوړیږي چې په ګرانه بایه ولست ورکول کېږي او په اغیزمنو کې ذمہ داران هم دي بل په لو طبیعت د لوډ شډین کچه هم زیاته ده کروندګر وی چې بلوچستان و کامی گریډ سټیشن ته 2000 میگاواټ بجلی ورکوي خو د برېښنا اداره دغه نیمای له هم و بلوچستان ته نور سپلای کوي په بلوچستان کې 80% اوبه د بجلی په ذریعہ باندې لمزکی ذخیره کړل کېږي کروندګر وی چې دوی د میاشتې 2000 روپۍ و وبډاته ورکوي
دغه مې میاشت ده کدا ختم سوز بیا نور دغه ورته ناشته بیا که بجلی راکوم مننه په کار نو موږ دته مجبور وسې په الته د تنجو د دغه مرکیجو دلته د حکومت وولي
کروندګر وی چې تر څو پورې حکومت بو دوی ته بجلی نوی ورکړي تر هغه مهاله پورې به احتجاج دوام لري حمید سمسور وی او ډیوا کوټا
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري د محل زو د اسلام آباد په لوري ته چیرونکو وای پاکستان او هندستان ترمنځ کشمیر د اوبو ستونزه سیمایز او امنیتی حالات هغه ستونزې دي چې تر کومه حواری شوی نوی د دواړو گاونډیو هیوادونو یو بل ته نږدې کېدل وړ ګران وی او دا چې با دواړو هیوادونو کې د روان کال د ټاکنو پس هم د اړیکو خکې دوه امکان ډیر کم وی راځي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابیه پیر پر ریپورت کې وګورو
په اسلام آباد کې چیرونکو د سیمایز مطالعاتو ادارې IRS کې د هندستان د روانو ټاکنو او د دې اثراتو په اړه یو غونډې ته وویل د هندستان په ټاکنو کې د پاکستان سره اړیکې هر کله په سیاسي توګه کارول سیم د دواړو غونډي هیوادونو ترمنځ کشمیر د بوستونځ سیمایز او امنیتی حالات لوی ستونزې دي چیرونکو وایي د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې شکولو لپاره تجارتي لوکات په ځای ساتل او سیاست ځان لکول ضروری دي
ځوان طرف ځای یو مثبت اشاره ورکړی شي چې تعلقات په ځای کم دي نو پروف کې کله چې الیکشن وشي او زیات چانس سم دا دي چې جوړي به حکومت کې پدریم ځل باندې راځي نو ممکنه چې کم دي نو دا دي چې ځوان طرف تاسو پورې راځي نه وي ویلنګنس نه وي کنه نو دا ری پورې چې کم دي نو همیشت او داسې حالات امپروف کېدل چې کم دي ناممکنه ده
د پاکستان او هند ترمنځ د تاریخي تاوتریخوالي سربیره په 2024 کال کې پاکستان او هند کې د ټاکنو په نتیجه کې د نوې حکومت راتلو سره د شو اړیکو هیلې رابرسېره سوي چې دواړه غونډي هیوادونه به په خپلو کړکیچونو اړیکو له سره غور وکړي هند په 2019 کال کې په کشمیر کې ځینې حکومتونه منسوخ کړل چې په نتیجه کې پاکستان له هند سره خپلې اړیکې ختم کړې دواړه هیوادونه پر یو بل د تراګرو د مرستو تورونه هم لګوي په تیر مارچ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار د هند سره د تجارتي اړیکو د بحالولو وړاندیز کړی و خو چیرونکو وایي پرته له دې چې شیان په جیو پولیټیکل ډول بدل سي نږدې کېدل لا هم لري دي ولې چې د اساق ډار د وړاندیز په جواب کې د هند د بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان یو ځل بیا د تراګرو د مرستو تورونه لګوي ولې و وو.
پاکستان حکومت خو اوس نه دا واضح کړی دا ټول ملکونو سره سره دا بھارت ټول ملکونو سره قطع قطع وړو څنګه بھارت سره تجارتی رابطې بحالول غواړو مونږ بھارت سره ښه تعلق لري ساتل غواړو خو خبره دا ده چې پړکا د دواړو لاسونو خېږي او یوازې د پاکستان غوښتنې سره سم کېږي او که بھارتی حکومت دا نه غواړي نو دا تعلقات نه شي ښه کېدی او بھارتی حکومت دا غواړي که نه غواړي دا به د الیکشن نه پسته پته لري.
څېړونکي وایي اکثره پاکستانیان د داخلي پرمختګ لپاره له گاونډیو په ځانګړي توګه له هند سره سوله ییز اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او یو خاص ډله هند ته د تل پاتې دشمن په سترګه ګوري. خو که د دواړو خواوو مشران سولې ته ژمن وي ګډوډي به د پرمختګ مخه ونه نیسي. رابعه پیر، VOA ټیوا.
د خیبر پښتونخوا د بټګرام ضلع 12 کلنه نادیا د پولیو په ناروغۍ اخته شوه. د نادیې پلار وایي لور ته یې د پولیو ضد څاڅکي نوی ورکل شوي نو ځکه په دغه ناروغۍ اخته شوې ده. راځئ چې د صدام حسین خان څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې وګورو.
دا نادیا ده، 12 کلنه ده. د خیبر پختونخوا د بډګرام ضلع د کوزبانډي کلی اوسیدونکې ده. د پولیو لوجی د ټولمری مازورتیا نه پرته د نادیا سترګي جوز وکول د ژوند ډکې دي.
زه خپل پخپو مونږ لیدل غواړم چې زه وګورم. زه خپل اسکول ته تلل غواړم.
خو پولیو لوجی نادیا نه په خپلو خپو درېدی شي او نه د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولی شي.
زما لور دا د 12 کاله دا پولیو ته لګېدله مزوره شوې وختونه دته پولی سات کې نو ورکړي.
د اسانتیاو د نشوالي له سببه نادیا په ځمکه خړپوسي کوي. دا زدکړی کول غواړي خو دواړه خپې په ځمکه خویدلو سره زخمی شوې دي.
مور پلال خپل ماشومان د کویا زدې ساسکی ضرور ولته کني بیا وکړ زدې نشي.
د نادیا په سیر نور ماشومان د پولیو د ټولمری ناروغۍ څخه خوندی ساتلو او د نړینه د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره ماهرین وایي ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول یوازنه لار ده. پاکستان تیر کال د پولیو شپږ او روان کال یې د پولیو دوه پیښې رپورټ کړي دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بټګرام.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملکیا مومننه کو چې را سره په دغه یو ساته خبری خبرونه کې عمل وی او تاسو ته مو د سیمې حال شریکو وړاندې موخه د دې ترڅنګ نړیوال ریپورتونه هم درلودله. په سیمې کې د نامنې پیښو په اړوند مو تازه معلومات هم تاسو سره شریک کړل او په دې هله چې تاسو وغواړئ چې د دی وی نور خبرونه وګورئ نو د دی وی په پانه لار شي او حالت یې کول شي چې خپل د سیمې حال څخه خبره شي خبرونه ولولې ریپورتونه وګوري. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر بختور شاس تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ. تعالی کومه.